سلام لغرمی مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو
د پاکستان د پنجاب پراول پنده کې پرون ماسپخین د یو خوانزي په وسلوال برید کې دوا افغانان ټپیان شوي هغه مال پیکر رامسته شوی چې د وسلوال یو ډله د خوانزي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغانات باوې برید وکړ بریدګرو همدارز د خوانزي اصلي دروازې ته اور واچو او پر خلکو یې ډزې وکړې راپورونه وایي برید د ورځې پرانا کې ترسره شوی او له همدې عمله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي تر اوسه د غبرید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل په 50 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربست لیزې د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 8 منډو ګټه دی د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کال مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و په 14 کې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټوټر خبر کړی جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي د خبرپاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي په ننګرهار خوست کندهار هلمند فراه نیمروز زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر و خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي جزئیات د عصمت څاروان په ریپورت کې
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرانس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري یعنې د نړۍ 0.1 سلنه پلوتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږۍ دفتر په آذربایجان کې د کاپ 29 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکوي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یوه راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقلیمی بدلون ناور اغیز د کرنې او مالداری پر محصولاتو منفی اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشتوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کنفرانس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کنفرانس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کنفرانس استل شوی و، خو دا ځل له افغانستانه یو پلاوی په کنفرانس کې برخه لري او تمه شته چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرله پسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کنفرانسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېزې چې په افغانستان دي، لکه وچکالۍ تېرې سوې، اسوم موده وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نشته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هېوادو ته ځانګړي شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کښېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کنفرانس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه. facebook.com/azadiradio
ور بشو د کرکټ راپورټ. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
Amazing stroke from Mithun Lohbajai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 اورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلید چې 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 اورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 4.4 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن 2-2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبی او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وړه د چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړۍ د لوبولو په مخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ماده اما مسی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلې بیر تر واسطه په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنیسته چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق له کافي معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړی قدرمن اپلونکو په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نور ستونزو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوشش کړي یا یې هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میرونه دوی نه ورغواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وې خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پیل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله یې همدا ناسمې پرېکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د موږ سنتي ټولنه اوس ډېره خرابه سوې ده. ما لیدلی دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هوتی هو وایي ناتی نه وایي. په دغه مسایلو کې هر څه چې پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي همغسې کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپله لور ورکړې ده بهر له هېواده. اوس معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه چې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا نجلۍ دلته فعلاً کوزده ده. څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرو نستاتی اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. نو د دود پر رقم سوای ده خراب فرهنګ مخ په جوړیدو ده چې د سیالۍ یا هم داس یو نوم ورکول کیږي چې بدره مالور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانې خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم کاغه د جلې مور وی کپلار وی دا سوچاتمن ورسره ست چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده تعلیم پکې کم ده نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زورون کې ده. د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي د خارج په نوم ورکول کېږي که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندۍ دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده. دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپل دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي. خدا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
څه خپل دلته اوسي او مثلا خاوند هلته اوسي، دا خو ډېر ځوان درته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوان مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تېروي کنه. بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي، خلک خبرې کوي. بیا خصوصا د موږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي، دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یا ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته سات تېر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري. دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي، یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کښېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه. د اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خو خواکې خسر ورته اجازه ورنکړه، یا لیوار ورنکړه. نو دغسې کړاوونو سره د نجونې مخامخ دي. د ښځې په تېره چې په افغانستان کښې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کښې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساتې تېرې نو زتي حالکه په یاد وي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چا ته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کښې نیسي دا لږ خارج کښې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي؟ تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کړه، د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خویو، په خواص باندې پوهېږي، بېچارګۍ به سر سپینی نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تېرې کار، دغه مشکلات په افغانستان کښې ډېر دي. واقعیت سره بېخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غوره خیر نه ده کړی، زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېری کورنۍ په دې فکر کښې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه، یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کښې دي چې زه به مې لور په خارج کښې ورکړم چې لور مې ارامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کښې، یا هغه آینده د دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تېر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کښې ورکوي. او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کښې ورکوي، پیسې پې اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي. دا وایي زه به لا دې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به یې ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کښې نه دي چې هلته په خارج کښې هم داسې نه ده. په خارج کښې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، هماغه د دولت معاش ته ګوري، کلار پراته یي. اما افغانستان کښې دلته د مونږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړه، یا د ولور یا د واده پیسې ټولې کړه. دلته د مونږ ځوانان یې نه سي کولی، په دې خاطر چې دلته کار نهشته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کښې هم ډېری کسان چې تللي دي، واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کښې دي چې دوی میړونه بهر دي، یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کښې پرېښي دي؟
د مونږ په کورنۍ کښې 11 کسه نجونې دي چې فعلا 3 واده کړی ده، چې میړونه یې هلته دي په خارج کښې. حتی 9 کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده. 2 کاله باد، 1 کال باد، 3 کاله باد راځي، 3 میاشتې یا 4 میاشتې دلته تېروي، بېرته ځي. نو هغه ښځه د 4 ماشومانو مور کېږي، د 3 ماشومانو مور ده. یعنی دا له 3 ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي، هېڅ امکان نه لري. ډېری داسې کسان دي چې هم یې په خارج کښې ښځه کړي، هم دلته په افغانستان کښې ښځه لري. نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي. دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور یې ورسره وي، چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشومې پیدا کېږي بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه وي بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته شته، د مونږ په خپلو کې ډېر دا د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي، د څه شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي. څه د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري؟ دوی فقط لور دې لویه کړه، پېغله ته څوک واده یې که زر زر دې له کوره شړه چې زتي لاړه سي، نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني؟
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړې، بېرته یې خوسې کړې په ډېر مشکلاتو، په عریضو، په محکمو، په هغه وګرځېدله. خپله لور یې مثلا هغه خطې ترېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې، ذاتي خارج کې خو هغو دي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی شي. نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې، بېرته یې خط ترېنه واخېست، طلاق یې ترېنه واخېست.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجوي؟
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي. یعنې دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته واده کوي، ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپله ځي. ډېری کسان هم داسې سي. دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي. ښځه یې درلودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې. دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري، یا ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم. نو دا رقم کورنۍ شته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایې؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي؟ آیا کولی شي دی تعلیم لري؟ دی عمل نه لري؟ دی مثلا ښه کورنۍ لري؟ یعنی په کور لري، زول لري؟ آیا یو اقل که مثلا درس نه لای، تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو ولري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي؟ نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي، فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري، لور دې ورکه، لور دې آرامېږي. مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مو ارزه زه مو ارزه، هر یو سړی مسې پلانه راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدای څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده وي، اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې ده څونه پیسې لري، خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې وو همدا صحیح ده، باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپلې نجونې څه کولی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه، مخالفت خو نسي کولی، اما دا خو کولی سي خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپلې کورنۍ ته ووایي، مور ته ووایي، پلار ته ورته ووایي، یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه، د هغه نفر پوښتنه وکړه چې دای درس یې تعلیم یې کړی دی، څه کار ده، دی په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي، نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده؟ داسې کسان ډېر شته، ډېری هلته ځي نشې کوي، اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې، خبر نه دي په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل ورته ارزښت نه لري. نو ښځه خو پرېږده.
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي، دوی باید ادیقل یو کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پوښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه، آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کا، آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند دې ورسره ښه سي، آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي؟ نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دې سم، سلامت اوسئ.
له حقوقی ارخ سره هم یو نامعلوم شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم به هر کې اوسېږي د جلیل سرنوشت سره لوبېږي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو په دې کې شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک خپل قانوني سن پوره کړي هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې 5 کاله یا 6 کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کې وکړي. ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه دې ته علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو وینو چې هغه کومې انجونې چې زی خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د ملري کېږي. همداسې چې کالک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه ترمنځ رابطه ډېر زیات متفاوته وي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلۍ ده هغوی پاتې کېږي. هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي نو په هغه کې ناخواله منځ راځي ځکه که کله یو خاوند او مېرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ راځي هغه په ډېر ساده شکل باندې په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کېږي. ولې دا چې فاصلې منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي نو بیا په دلته یو مسله که منځ راځي یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کېږي. ډېره وړوکې مسله غټېږي ځکه عقدې دي هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي نږدې نه وي یو بل ښه نشي درک کولی وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن یې په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېدل لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی دغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق فسخ په منځ کې راشي.
بله او کدی موضوع باندې خبرې کوچه هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي هغه دوی بچي هم لري او ځینې انجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی دو دوی حقونه څومره تر پولاندی که یعنی اغی خجی تا دی خسر پا کور که که دلیسی لکه څومره ضرورت دالری او میره تاویی لیسی چه مثلا داشاین دی ما پکار دی ما تا باید وقت تلسی بل چه تا نیسی بلی بچی لکم سنو سر مخکیگی میرمن لکم سنو سر مخکیگی او څومره دی دوی اغی حق تر پولاندی که دی دوی یوازی زوند کهی
قطعاً چه یو چا میره نووسی خواند نووسی لغه سر نزدی نووسی ده میرمنو تا دیر مشکلات من سرازی دی فامیل تربیه دی اولادو روزنه اغا تنهایی او نیشی که اولاد چه هم فامیل تا ورسیگی هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی. یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغا داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری اگه مغل خاطره خدای پاک دی دو کمینس که واده روا کرده او دی واده پا واسطه بانی دوی یو بل سر نزدیکی گی نو تن آدم مطرانه دا چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری ولی دا چه دی یو بل لری دی دی دوی دیر یو غط حق چه همتو ارتوهی چه دی یو بل نفع خستل دی دی دن محروم دی نو دا دیر اساسی حقوق دی چه دوی للاس ورکی همی میرمن للاس ورکی یا همی خوان للاس ورکی او طبعا زین دست مشکلاتی روابط که دی خز پجوان که دی سری پجوان که چه اغیط رسیدگی دی میرمن او دی خوان با اغا خواجبان دی رسیدگی ارتکی دی دا مشکلات دی دا مشکلات سر اغا کم فامیلین چه دی شکل بانده مخیر واندی دی پا دی مشکلات سر لاس لیوان دی.
بله خپل واکس په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولري چې دوی خپل خواندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکی چې اصلا پاکله معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یو بیا وایي چې مامې لور خارج کې ورکړه، مامې خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی ځي بیا به موږ ته به هم پیسې رالیږي، موږ سره به هم حمایت کوي. دغسې کورنیو ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنیو ته تاسو څه ویل لرئ؟
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم، ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لوري که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه. حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو، کوم میرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل د یو برده چلند کېږي، د هغه سترګې پټ وي، هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسېږي. اکثرا موږ لیدلي دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي، نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده، څومره مشقت پرې تېر کړی ده، نو بیا هماغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي، خپل تفلیق ترې واخلي، هلته خو طلاق ورکول کېږي، خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي. نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي، تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسېږي، د هغه قرباني ونه ګرځول شي، نه لور او نه زوی د هغې حادثاتو قرباني نه شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو ملمنه یوه داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست. زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او که هېره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسائلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستان او همصنفیان نور دي، اما تاسی لنیک مرغه خپل شبه نه ده هیره کرده. دلیل سو دی مور و پلار کوششو که استاسو خپل مینه و؟
بلکل دی مور و پلار زحمت خوب بده که غرترین رول بکی لوبوی. موگا پا کور که چه خبری بم سه وقت خواندی ورونو پا انگلیسی بانده کولی نو مور و پلار بم نپری خوالو چه پا انگلیسی بانده خبری وکو بی تاسو خوب پا مکتبونو که خبری کوی پینگلیسی بانده پخپل کتو که پختو خبری وکره یا نو دیر بی تشویق کولو مور و پلار می پینگلیسی بانده سام نپویدل نو موگا بک وقتل چه خبری ورس را وکرو نو مجبوره و چه پختو ورس زکرو چه دوی زموگ پا خبر بانده پویشی نو زموگا ده پلار و ده مور دیر زحمت زموگ سرا وی اصلا ترچو هم خبر جبه وساتو او ده غیر چنگ سرا پلی کل وست که هم زموگ سرا دیر زیادا مرست دوی وکرلا زمان پس رکیگی ساروان سوی پا مغی وقت که چه پلار با زموگ سرا کار کولا چه پختو جبه لی کل وست دا کریا نما با ورتوی زخو پا انگلیس که وسیگم نو زمان با ده جبه چه پا کار شیده لی کل وست با زمان چه پا کار شیده ولی موگ بانده دوم را موگ زمت ورتو بازو مدوی چه دست تاسو مورانه جبه ده تاسو باید ده زکری وی کما ورز رازی او تاسو ده یوتوب وی چه دست تاسو مورانه جبه ده ولوانا یا ده ولی که او تبیلی کل او لستل نشه بی بیا ستا چه هر چه مزدکری پورت وی نو ته ده اوگوی پسترگا بانده که دهشی چه یو نالوست انسان راشه نو اما قوا چه بیا از مکسر اوگوی به ده خپل ده کور از مکسر کار که ولا پا کور که بیخیل که مکتب باندر تا جور کرده و چه موگا خپل جبه نیره ای که او ده چنگ سرم لیکل وستم هم زدکری وی
او بیا پدی موده که تاسی افغانستان تا تک را تک کهو؟
دیر کم از خاطر چه جنگونه او پغی وقتونو که نو دیر کم بطلو راتلو بیا نو چه وقت بچهتلو دیر کالونه روسته بطلو خو دلتا پا انگلستان که بیا افغانان و چه اوگوی زموگ دوستان و دو اوگوی سزموگ دیر رفتامت دیر زیاد و او دقیقه دی چنگ سره لکه و زموگ پا کور که صرف پختو خبری که و خو داری جبم هم هم سایگانو نه دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی ده نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلی یم خو په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم هلته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغی نو په دې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړلې ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو هغوی بیا خوشبختانه وی چې ولې نه ده ښه خبره ده نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه دوی هم ډېر خوشحاله وو نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله ما به دوی ډېر تشویق کول ډېر زیات مې تشویق کول خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله او د هغې د څنګ سره زه فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي هغوی ته تشویق یې کړي دوی خصوصا چې دوی بیا هغه مختلف هیوادونو ته ځي نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته چا به دومره هرکلی نه کوله ورته نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړله نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې توجه ورته را پیدا کړله سفارتونو ورته توجه پیدا کړله نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللې یم نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې کنه هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست لی تشویبی نه یاست چې کار وکړي
بله سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه دی اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوی ګونګسی وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفته نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې و د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغی نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې دلته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې برېټانیا ته لاړې، کومه خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو و په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خې خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خې خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو د ماشومتوب خې خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یوه ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و. نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کم چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په هغه آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده و چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او وشم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولی، او زما لیکنه به زنه خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یری نه بابا هغه لیکنه کوله. نو زنه خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله. ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدې چې زه د طالبانو د ډېر تاکس زه ډېر زیات خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوم. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې تقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ولغوي ونه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطر بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي کار وکړي عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته است تو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما لپاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. دا فکر کوم چې هر فکر ته بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې، همیشه از لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غوړی لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کې دي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وې.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسایلو سره ډیره لیوالتیا نه وی؟
بالکل، اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهیدم چې موږ تاسو هغه غړتري نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستل، هغه موږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوی برخی وی چې ما ورته ډېر جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوی کوم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کوم لیارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتل خپل ځان ورباندې پوی کوم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل.
د ډاکټرا موضوع مهمم داده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي، او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستل. تیسیس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به هم په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
اصل په سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی، بلې او فعلا زه حتما ژباړم. نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي، او دا بیا زموږ افغانان کې چیرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوی کړي، کولای شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپل استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي.
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی، په څه بوخت یاست؟
بلی افغانستان که خودی بدون راغلی دی از په لندن کې زما د تخپل شرکت ته ز دې د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په دې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې خپل شرکت په رقم وست شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی یو ته جالب وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای دې چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو نو زما دلته شرکت دی زموږ واردات او صادرات کوو دلته شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي راړه شم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم زه چې تلم افغانستان ته اخري زر باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا نه شته ده نو د زیاتره تاج رانو د پاره ډیر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک نیوي چې ورکهولیک لکه زه ډیر ځا کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګه سره چې زیاتره وخت فکر د پاره ډیر خړی موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر چلاو مرا راشم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته دا چې زما نوی خوخه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړای و ځنې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوبوي نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي لیکنې مې ډیر زیات خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې تکړه چې په دې فکر کې ما وځي چې تاسو جنۍ هسته یا الکه هسته یا د څه رقم غریبی کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه هسته همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکه او هغې هدف دپاره کار وکړه او هر څه شی امکانات شته دي نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موفقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره جاته عاجزه ومه نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرأت چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرأت پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرأت ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو خې خاطرې لارم د مکتب دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما اخې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ورباندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومک زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه یې پیسې ورکوم. د دوو ټولو نجونې چرت مه راغله. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شوې، خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې، خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه. اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله په اروپا کې هم وو، زما د راتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات ورسره مخامخ شول. زموږ خپله په اروپا کې ډېر ژورنالیستان نیولې، تر ډېرو کسانو پورې مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما لپاره اول که ډیره سخته، بیا وروسته ورو ورو نور انجینیم راووتلې، بیا آسانه شوله. نو بیا په همغه وخت کې وه چې ما شوق پیدا کړه دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغې وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله وی چې تر اوسه پورې هېڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم راوایخلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخیستله، بیا م خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما لپاره یوه غټه خبره وه. دا صرف د دې لپاره ما دا کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه یې هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل، زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره د دې لپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم وایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به یې رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، ځکه هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې، ما وی چې سفیر صاحب، ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وی زه دغه د لاسته لاندې کار کوم، ما وی چې زه خپل ما ماستری دلوده په هغه، زما ماستری لرم او د یو بیسواد د لاسته لاندې کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر، ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي، نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم، خصوصا د دفتري سیستم، په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله، ډېر مننه
استاد، نه ډېره زیاته مننه.